وخت د مخام شپږ بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې په مخامنی خبری مجله کې چې د میر احمد صفی په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي، زه سلطان محمد سرور ستاسو ملګریم. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو تحولاتو او پیښو په هکله ریپورټونه او خبرونه لرو. افغان ولسمشر په هیواد کې تلپاتې سولې لپاره د ولسی ملاتړ او یووالي په راتلو ټینګار کړی دی. درنو اوریدونکو، د دغه خبر مفصل ریپورت د خبرونې د مطالبو په سر کې لرو، خو له هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې همکار نوریاس نوری وړاندې کوي.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان ولسمشر وایي راتلونکې اونۍ به د کابل د پروسی په کنفرانس کې د افغانستان حکومت د سولې یو پلان نړیوالو ته په ډاګه کړي. د پاکستان صدراعظم وایي نړیواله ټولنه باید خپل هیواد ته د افغان کډوالو په بیرته ستنولو کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. روسیه وایي له امریکا متحدو ایالاتونو سره چې لیدل کېږي له سړې جګړې وروسته یې ځان ډېر ټیټ کړی، د اړیکو ښه کېدل ګران دي. خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وایي راتلونکې اونۍ به د کابل د پروسې په کنفرانس کې د افغانستان حکومت د سولې یو پلان نړیوالو ته په ډاګه کړي. اشرف غني چې نن یې په ارکې د سولې په اړه یوې مشورتي غونډې ته وینا کوله، یو وار بیا په طالبانو غږ وکړ چې سولې ته غاړه کېږدي او له جګړو لاس واخلي. ولسمشر د کابل د سولې د پروسې د دوهم کنفرانس په اړه چې ټاکل شوې یوه اونۍ وروسته د راتلونکې چهارشنبې په ورځ په دې ښار کې جوړ شي وویل
یک هفته بعد از امروز کنفرانس دوم کابل صورت میگیره.
نن لنن یو ونی وروسته د کابل دوهم کنفرانس جوړیږي، او د دې کنفرانس هدف دا دی چې د سولې په اړه یو سیمه ایز او نړیواله اجماع رامنځته کړو، او هم طالبانو نړۍ او خپلو خلکو ته د سولې د خبرو پیغام او وړاندیز وړاندې کړو
به دنیا و به مردم خود ایران.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې کنفرانس کې به د لسګونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د کاپیسا د ملي امنیت د ریاست مدیر له څلورو ساعتونکو سره په پاروان کې په یوه ترورستي حمله کې وژل شوی دی. دا خبره د پاروان ولایت د باګرام ولسوال عبدالشکور قدوسي نن ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې دغه پیښه نن د ورځې یوه بجه د دې ولسوالۍ د توپ غره په سیمه کې شوې ده. ښاغلي قدوسي زیاته کړه چې د کاپیسا د ملي امنیت د ریاست ښاري مدیر ګلاب الدین او څلور ساعتونکي چې په یوه موټر کې سپاره وو او نوموړی د توپ غره سیمه کې خپل کور ته ته په لاره کې د ناپیژندو وسلوالو په حمله کې ووژل شو. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار په سړکونو کې د امنیتي تدابیرو زیاتېدل د امنیتي پلان یوه برخه نه ده او ډېر ژر به لرې شي. دا خبره د دې وزارت وایي نجیب دانش نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړه.
اول خوی بندش راهایی را که شما میبینین شامل پلان امنیتی کابل نیست. پیش از اوی بعضی تدابیر پیشگیرانه و اساس از اوی کار صورت گرفته. با تطبیق پلان امنیتی کابلی راه بندان در طرف میشه، مشکل بر طرف میشه.
په کابل کې د وروسته یو څو خونړیو حملو وروسته په دې ښار کې زیاتو شوو امنیتي تدابیرو چې په ترس کې یو شمېر سړکونه بند شوي ښاریان له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې معینیت وایي چې په روان کال کې په مختلفو ولایتونو کې د مخدره موادو د پروسس 28 لابراتوارونه له منځه وړي دي. د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال خلیل بختیار نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې د دې خبرې ترڅنګ دغه راز وویل چې د دوی پولیسو پر روان کال کې د مخدره موادو ضد څه کم 2500 عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې 2340 تنه توقیف شوي دي. د ښاغلي بختیار په وینا د روان کال په ترڅ کې دغه راز 1000 مخدره مواد هم کشف او ضبط شوي دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان صدراعظم وایي نړیواله ټولنه باید خپل هیواد ته د افغان کډوالو په بیرته ستنولو کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. شاهد خاقان عباسي دغه غوښتنه پرون د حکومت د کابینې په غونډه کې وکړه. د هغه له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې له پاکستانه د بیرته ستنېدونکو راجستر شوو افغان کډوالو ته به هر ډول اسانتیاوې برابروي، خو له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې په پتمنه توګه بیرته خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړي. په پاکستان کې ډېری 1.4 میلیون راجستر شو کډوالو ته د پاکستان حکومت د فبروري په لومړۍ نیټه 2 میاشتې نور وخت ورکړی چې په خپل خوښه بیرته خپل وطن ته ستانه شي. روسیا وایي له امریکا متحدو ایالاتونو سره چې لیدل کېږي له سړې جګړې وروسته ځان تر ټولو لویدلې کچې ته راټیټ کړی، ډېره ګرانه ده چې اړیکې ښه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریا او د اوکراین د کړکېچونو او د امریکا د وړم کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخلې په خاطر پر روسیې د لګول شوو تورونو له امله د دواړو هېوادونو ترمنځ اړیکې ډېر ساړه شوې دي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف نن واشنګټن تورن کړ چې هڅه کوي په روسیه کې د راتلونکې میاشتې د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې د دې هېواد په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. دا وروسته له هغې چې متحده ایالاتو دیارلس روسان په نښه کړي او تورن کړي چې په پټه د امریکا د تیر کال د امریکا د وړم کال په انتخاباتو کې د مداخلې هلې ځلې کړي دي. د اروپایي اتحادیې سفیرانو پر هغو 150 روسي چارواکو او د مسکو ملاتړو اوکراینی بیلتون پالونکو د شتمنیو د بندولو او پر سفر لګول شوي بندیزونه د نورو شپږو میاشتو لپاره تمدید کړي دي. دا خبره د اروپایي اتحادیې ډیپلوماتانو ازادي راډیو ته کړې او ویلي دي چې د دې ترڅنګ د بندیزونو په دغه لیست کې پر 80 شرکتونو او ادارو هم بندیزونه تمدید شوي دي. اروپایي اتحادیې دغه بندیزونه چې په هرو شپږو میاشتو کې تمدیدوي وروسته له هغې لګولي چې روسیې د 2014 کال په مارچ کې د اوکراین ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. که څه هم د اوکراین په ختیځ کې اوربند شوی، خو بیا هم ورڅخه د شخړو راپورونه ورکول کېږي. په یوه تازه پیښه کې د اوکراین دفاع وزارت نن په سیمه کې له روس پلوه بیلتون پالو سره په نښتو کې د یو عسکر د وژل کېدو او اوو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
وخت د ماښام شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه 1290 او FM 100.5 اوري. د دغو مسایلو او موضوعاتو مفصل ریپورټونه په خبرونه کې سره یو ځای اورو. افغان ولسمشر وایي په هیواد کې تلپاتې سولې لپاره ولسی ملاتړ او یووالی پکار دی.
باید حاکمیت قانون رو، باید پول رو، باید اراده رو، ځکه که عمل ونه لرو سوله هر یوه ساند سول سفیر بود.
د افغانستان دفاع وزارت د مسکو هغه اندېښنې بی اساسه ګڼي چې وایي په افغانستان کې ناپیژندل شوي الوتکې وسلوالو او په خاصه توګه داعش ډلې ته وسلې لیږدوي.
دا شایعات دي، تر اوسه پورې مونږ ته نه چا داسې سند راکړی دی او نه مونږ خپله کوم سند پیدا کړی دی.
د قندهار امنیتي مقاماتو د بشري حقونو د نړیوال سازمان ادعا چې وایي د ملي امنیت ځواکونو په دې ولایت کې یو شمیر ملکیان وژلي دي رد کړه. د هلمند امنیتي چارواکي مني چې د پولیسو په لیکو کې تلفات زیات شوي، خو وایي چې طالبانو د مخامخ جنگ توان له لاسه ورکړی او اوس اکثر غلچکي بریدونه او چاودنې کوي.
تلفات اکثرا په پوستو کې شوي او په پوستو کې تاسو په جریان کې یاست چې موږ چې هر اقدام کوو زمونږ هغه اقدام باید هم قانوني وي، هم ضرور وي، هم متناسب اقدامات.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې لسګونو کسانو د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره مظاهره وکړه.
د دې لپاره چې راتلونکي انتخابات په سم ډول ترسره شي او ټول افغانانو ته خپل حقوق ورسیږي.
او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې روسیه دمشق ته نږدې د هغو عملیاتو څخه دفاع وکړه چې ملګري ملتونه وایي شاوخوا 250 ولسی خلک پکې وژل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره ولسی غورځنګ او یووالي ته اړتیا ده. ولسمشر غنی د چهارشنبې په ورځ ولسمشرۍ ماڼۍ کې د قومي او جهادي مشرانو او د ولایتي شوراګانو سره د سولې ملي او مشورتي کانفرنس ته وویل چې د سولې په پروسه کې د ولسی ملاتړ ترڅنګ د قانون حاکمیت هم ضروري دی. په ورته وخت کې د سولې د دغه ملي او مشورتي کانفرنس ګډونوالو هم په هیواد کې د وانی جګړې د پای تر سوالو او د حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې لپاره د منځګړیتوب ژمنه وکړه. یوسف خان زادران نور حل راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هیواد کې د روانې جګړې د پای تر سوالو لپاره د قانون د حاکمیت ترڅنګ د قومي او جهادي مشرانو همکاري مهمه بولي. ولسمشر غنی د چهارشنبې په ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د قومي او جهادي مشرانو او د ولایتي شوراګانو له استازو سره د سولې ملي او مشورتي کانفرنس ته په دې اړه وویل.
باید حاکمیت قانون لرو، باید پول لرو، باید اراده ولرو، ځکه که عمل ونه لرو سوله هر یوه سان د سولې سفیر بود. دا اولسی غرزن باید طول افغانستان که پلای کو چه هر کلی که تاسه هر کلی چه توپک پلاس که دا ارتوه توپک تا ده رخصتی ورک.
په کابل کې د هیواد د بیلابیلو ولایتونو قومي او جهادي مشران او د ولایتي شوراګانو استازي داسې وخرا ټول شوي چې افغان حکومت د سولې په برخه کې د یوې ملي اجماع په لټه کې دی. له دې وړاندې هم د افغانستان د سولې د عالي شورا لخوا له دیني عالمانو او د ټولنې د بیلابیلو قشرونو سره دوه مشورتي غونډې ترسره شوې دي. د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلي د چهارشنبې په ورځ په سپیدار ماڼۍ کې د دغو مخورو غونډې ته وویل د سولې لپاره تحرک پیل شوی او داسې مرحلې ته رسیدلی چې باید د سولې مذاکرات پیل شي.
در این قضیه یک اجماع کلان ملی وجود داره.
دی وای په دې قضیه کې دا وخت یوستر ملی اجماع جوړ شوی، تغیرات رامنځته شوی او تحرک مو منځته راوستل. اوس اصلي هدف ته راغلی چې مذاکرات پیل شي، یعنی په داسې پړاو کې یو چې باید خبرې اترې پیل شي. قومي او جهادي مشرانو د سولې په تاړه او د دوه ورځې مشورتي غونډې وروسته یو پریکړه لیک هم صادر کړ چې پکې یې په حکومت او وسلوالو طالبانو دروغې جوړې غږ کړی. په همدې حال کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دې غونډه کې وویل د ملي وحدت حکومت د سولې خبرو د پرمخ بیولو لپاره پوره ژمنتیا لري.
یقین لرم چې انشاءالله دغه ملي اجتماع او کنفرانس یو ښه پیام د افغانستان خلکو ته او ولس ته او هم هغه مخالفین چې په جګړه اخته دي هغوی ته رسوي. ستاسو فرمایشات دو دوه ګروپونو فرمایشات او د پریکړه لیک تاسو د کنفرانس ملي کنفرانس په نتیجه راخپور شو. د ملي وحدت د مشرتابه پوره مراتب لري.
د سولې لپاره د ملي اجماع د هڅې داسې وخت کېږي چې افغانستان به راتلونکې چهارشنبې د سولې لپاره د کابل په روسیې د غونډې کوربه وي. حکومت وایي د خلکو دا غوښتنې به تر نړیوالې ټولنې ورسوي. له دې هڅو سره په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چیا ماماتو ویلي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره پوره هلې ځلې کوي، خو له دې ټولو سره د سیاسي چارو کارپوه ودیر صافی وایي تر کومې چې د دواړو لورو ترمنځ د خبرو اترو او مذاکراتو لپاره یو بې پرې ادرس رامنځته نه شي، د سولې لپاره روانې هڅې کومه نتیجه نه ورکوي.
په داسې حال کې چې افغان ولسمشر په هیواد کې تلپاتې سولې لپاره په ولسی ملاتړ او یووالي ټینګار کوي، امریکا وایي که طالبان غواړي جنگ پای ته ورسوي باید د خبرو لپاره له افغان حکومت سره اړیکه ونیسي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له قوله ویلي چې له طالبانو سره د سولې خوا افغانستان دی نه امریکا. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې سولې ته د رسیدو غوره لار امریکا ته د طالبانو لخوا د لیک استول نه بلکې بین الافغاني خبرې دي. یوسف خان زدران نور حل راکړي.
امریکا په یو تازه اقدام کې د سولې د خبرو اترو په اړه د طالبانو غوښتنه افغان حکومت ته راجی کړي، ویلي دي چې دا ډله باید د افغانستان له حکومت سره سیاسي تفاهم ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی د سې شنبې په ورځ په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې که وسلوال طالبان سوله غواړي باید له افغان حکومت سره دې خبرې وکړي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان له قوله راپور ورکړی چې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره وسلوال طالبان باید په افغانستان کې خپلې حملې بندې کړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک وایي د سولې لپاره بین الافغاني مذاکرات اصلي حل لار ده. د ښاغلي خپلواک په خبره وسلوالو طالبانو باید امریکا ته نه بلکې افغان ملت ته د سولې په اړه لیک استولی وای.
طالبانو که دا خط امریکایانو ته لیږه د دې په جای به ملت ته رجوع کړې وه، دې قومي مشرانو ته به رجوع کړې وه. همدا خط به قومي سپینګیرو او علماو ولایتي شورا او د افغانستان سیاسینو اکه حکومت ته نه لیږه، خو د افغانستان ملت ته به لیږه چې د افغانستان ملت د سولې په اړوند منځګړیتوب کړي. من آماده یم.
طالبانو څه موده مخکې د متحده ایالاتونو له خلکو او د دوی په خبره د امریکا د کانګرس له سوله غوښتونکو غړو څخه په یوه لیک وغوښتل چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سولې خبرو ته چمتو کړي. په دې لیک کې چې د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد لخوا هم خپور شوی و، له افغان حکومت سره د سولې په اړه اشاره نه وه شوې. طالبانو په کابل کې له وروستیو خونړیو حملو څخه وروسته کله چې افغان حکومت وویل چې له دې وروسته سوله د جګړې په میدان کې لټوي، امریکا ته د سولې په اړه لیک استولی و. خو دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه دریځ څومره د بین الافغاني خبرو سره مرسته کولی شي، د ولسي جرګې غړی ګلپاچا مجیدی په ځواب کې وایي
دا واضح خبره ده چې په افغانستان په جګړې کې امریکا رغنده رول لري. میانجی هیڅ وخت نشي کولای چې هغه غوښتنې په صحیح ډول انعکاس کړي طبي خبر دی چې خپل خبري به مرکی لري چې مستقیما کولای شي چې یو بل ته قناعت هم ورکړلی شي او د امریکا واضح سیاست په دې وروستیو کې په افغانستان کې د افغانستان په سولې باندې ډېر مؤثر دی او ښه نتیجه ورکوي.
د طالبان ویان زبی الله مجاهد د امریکا د دې نوي دریځ په ځواب کې د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یو سوال شوي پیغام کې ویلي چې افغانستان امریکایانو اشغال کړی، د دوی جګړه له امریکایانو سره ده، نو ولې باید د کابل له حکومت سره چې د دب خبره هیڅ اختیار نه لري خبرې وکړي؟ تر اوسه ولسمشر ماڼۍ او اجرایه ریاست په دې اړه تازه نظر نه دی څرګند کړی، خو د پاکستان چاپ ډان ورځپاڼې د جمهور رئیس دویان دواخان مینهپال له قوله لیکلي چې جنګ طالبانو پیل کړی او که دا لوری د سولې غوښتونکی وي باید روان جنګ ودروي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو ماخامنی خبری مجله په منځنی چپه 1289 او اف ام 100.5 د قندهار امنیتی مقاماتو د بشری حقونو د نړیوال سازمان ادعا چې وایي د ملي امنیت ځواکونو په دغه ولایت کې یو شمیر ملکیان وژلي دي رد کړه. د بشری حقونو سازمان په یوې اعلامیه کې ویلي افغان ځواکون ځانګړو ځواکونو دا ملکیان هغه مهال په ډزو وژلي دي چې له بمباري څخه په تیښته وو. دا پوځي عملیات تیره میاشت په پنجوایی او میوند ولسوالیو کې شوي دي. رضوان مراد نور تفصیل اوروي.
د قندهار امنیتی چارواکو د بشری حقونو د سازمان دا رپورت رد کړ چې ګواکې د ملي امنیت ځواکونو په دې ولایت کې یو شمیر ملکیان وژلې دي. د بشری حقونو سازمان د چهارشمې په ورځ له افغان حکومت او د امریکا له پوځ غوښتل چې دا قضیه وڅېړي. د دې سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې د ملي امنیت ځواکونو تیره میاشت په قندهار ولایت کې د عملیاتو په لړ کې شل ملکي وګړي وژلې دي. خو د قندهار د امنیت قومندانۍ ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته ویل چې دا عملیات د دقیقو معلوماتو پر اساس شوي دي او پکې د دولت وسلوال مخالفان په نښه شوي دي. دی وی دا ادا په مکمله توګه ردوم. دا عملیات شاوخوا شل ورځې مخکې د میوند ولسوالۍ په بند تیمور سیمه کې د دقیقو کشفي معلوماتو پر اساس وشول. په دې هوایی او مځکنیو عملیاتو کې ځانګړو او امنیتي قواو ونډه درلوده. دا بشري حقونو سازمان وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو دغه ملکیان په مرمیو ویشتې دي. یو عیني شاهد په تلیفون د بشري حقونو سازمان ته ویلي دي چې د ملي امنیت ځواکونو په پنجوایی او میوند ولسوالیو کې پر ملکیانو هغه مهال ډزې وکړې چې هغوی له بمبارۍ څخه د ځان ساتلو په هدف په تیښته وو. دا سازمان ادعا کوي چې د ملي امنیت ځواکونو ملکي خلک له کورونه ویستلي او هغوی په ډزو وژلي دي. خو د قندهار د امنیت قومندانۍ وایي زیاد دورانی وایي په دې عملیاتو کې یوازې دوه ملکي وګړي له وسلوالو سره د همکارۍ په خاطر ژوبل شوي دي.
عملیات وخت کې اجرا شد، دو نفر مردم محل
دی وایي یوازې دوه کسان چې وسلوالو سره یې همکاري کوله او هغوی ته یې په خپل کور کې پناه ورکړې وه د تیښتې پر مهال ژوبل شوي دي. ملکیان نه دي وژل شوي او یوازې وسلوال په نښه شوي دي. افغان مقامات وایي د ملي امنیت او پولیسو سرتیرو د تېرې جنوري میاشت په 1 نیټه د قندهار د میوند ولسوالۍ په بندې تیمور سیمه کې د طالبانو پر یو لوی غونډې برید وکړ چې په نتیجه کې درې اتیا وسلوال وژل شوي دي. دا بندې تیمور تر عملیاتو وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل د امنیتي ځواکونو وروستیو عملیاتو په خاص ډول په بندې تیمور کې لاسته راوړنې لرلې دي. د بشري حقونو سازمان وایي افغان ځواکونو په دې عملیاتو کې 50 طالبان هم وژلې دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست تر اوسه پورې د بشري حقونو د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د بشري حقونو سازمان وایي احتمال لري چې د امنیتي ځواکونو دا عملیات له هغو بریدونو سره ربط ولري چې په دې وروستیو کې پکې لسګونه کسان ووژل شول او مسؤلیت یې طالبانو پر غاړه واخیست. په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو وروستی رپورټ وایي چې په تېر یو کال کې د افغانستان د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې 16 ملکي وګړي وژل شوي او 12 نور ټپیان دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان دفاع وزارت د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هغه اندېښنه بې ځایه وبلله چې ګواکې نامعلومې الوتکې په افغانستان کې وسلوالو او په خاصه توګه داعش ته وسلې لیږدوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیری وایي که هر څوک په دې اړه اسناد او شواهد لري نو ښه ده چې د خالي ادعاو پر ځای له ټولو سره شریک کړي. تازه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له امریکا د هغو اوازو په اړه د واضح ځواب غوښتنه کړې چې ګواکې نامعلومې الوتکې وسلوالو او داعش ته وسلې لیږدوي. محمد حدیث پردیس نور تفصیل اوروي.
که څه هم د نامعلومو هلیکوپټرو له لورې وسلوالو ته د وسلو د لیږد ادعا په افغانستان کې تازه نه ده، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې روسیه په دې برخه کې له امریکا د وضاحت غوښتنه کوي. د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه د روسیې اندېښنې بې ځایه بللي او ویلي دي چې هیڅ داسې شواهد نشته چې دغه ادعا دې ثابته کړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اسنادو له موجودیت پرته باید غیر مسؤلانه خبرې ونه شي.
من په قطعی توګه په افغانستان کې ډېره څېړنه وکړه، ډېر مو په دې پسې وګرځېدلو چې داسې یو څو سند پیدا کړو چې په رښتیا باندې کوم هلیکوپټر راغلی وي او وسلې ورکړي وي. دا شایعات دي، تر اوسه پورې موږ ته نه چا داسې سند راکړی دی او نه موږ خپله کوم سند پیدا کړی دی. دا خبره زه کاملا ردوم که څوک اسناد لري کولی شي چې د سند له مخې د افغانستان سره شریک.
تازه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په مسکو کې له پاکستانی سیال سره تر کتنې وروسته له امریکا څخه د ورته اوازو په اړه د ځواب غوښتنه کړې. د ښاغلي لاوروف خبر امریکا باید د هغه اوازو په اړه چې د افغانستان په شمال کې بیمارک هلیکوپټرې وسلوالو او په خاصه توګه داعش یا اسلامي دولت ډلې ته وسلې او نور توکي لیږدوي واضح ځواب ورکړي. لاوروف همداراز ویلي چې ورته اوازې په کراتو د افغان سیمه ییزو مسؤلینو لخوا هم راپورته شوي دي. که څه هم امریکا د روسیې د دغه تازه غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس خبریالانو ته ویلي وو چې امریکایان د داعش وسلوالې ډلې پر وړاندې مبارزې ته ژمن دي. تر دې وړاندې د سرپل والي ظاهر وحدت هم ادعا کړې وه چې په دغه ولایت کې د شپې پر مهال نامعلومه الوتکې وسلوالو ته وسلې او مهمات ښکته کوي. وسلوالو ته د نامعلومه الوتکو له لورې د وسلو د لیږد ادعا په سرپل، بدخشان، بغلان، ننګرهار او غزني ولایتونو کې مطرح شوي دي، خو دفاع وزارت بیا دا ډول ادعاوې ناسمې بولي. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي که څه هم ګڼې نړیوالې استخباراتي ادارې په افغانستان کې فعالیت کوي، خو روسیه باید د خپل ادعا په اړه اسناد وړاندې کړي. د پوځي چارو افغان کارپوه زلمی وردک:
دا خو درست هم واضح توګه معلومه ده چې افغانستان د بین المللي رقابتونو ډګر دی. هر څوک کوشش کوي چې خپل حرم مخته کړي، نو په دې اساس باندې
د خغلی وردک په خبره روسیه له پوځي پلوه خورا پیاوړې ده او که چېرته په افغانستان کې د نامعلومو هلیکوپټرو له لورې وسلوالو ته وسلې لیږدول کېږي، ډېر په اسانۍ کولی شي دغه مسله مستنده کړي، خو په دې برخه کې غیر مسؤلانه څرګندونې د افغانانو په عامه ذهنیت هم بد اغېز کولی شي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
د هلمند امنیه قماندان وایي د امکاناتو د کموالي له کبله د پولیسو په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی دی. مل پاسوال عبدالغفار ساپی رسنیو ته وویل چې تشکیل کم دی او د وسلوالو مخالفینو په نسبت درنی وسلې کم دي. هغه وایي طالبان اوس مخامخ جنگ نشي کولی او اکثر غلچکی بریدونه کوي او چاودنې کوي. الیاس دایی له هلمند په خپل ریپورت کې نور تفصیل اوروي.
د هلمند امنیه قماندان مل پاسوال عبدالغفار ساپی ومنل چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو په خاص ډول د پولیسو تلفات ډېر سوي دي. قماندان د رسنیو سره په یوه خبرې ناسته کې وویل هغه پولیس سرتیري چې د نادالي په مربوطاتو کې یې پرمختګ کړی دی، بلاناغاره شپه ناوخته د وسلوالو د سختو بریدونو سره مخامخ کېږي. امنیه قماندان زیاته کړه د پولیسو دنده د قانون تطبیق او د عامه نظم ټینګول دي، خو اوس د جګړې قربانیان دي او روان خراب امنیتي وضعیت په دوی تپل سوی دی.
تلفات اکثرا په پوستو کې شوي او په پوستو کې تاسو په جریان کې یاست چې موږ چې هر اقدام کوو زموږ هغه اقدام باید هم قانوني وي، هم ضرور وي، هم متناسب اقدامات وي. نو زموږ په پوستو کې هغه لازمه وسله او هغه تجهیزات چې د دغې تهدیداتو سره انډول ولري، برابري ولري، دغه د پولیسو سره نشته. گرچه موږ د ملي اردو د خوانه حمایه کیږو، د آرس د قواو د خوانه حمایه کیږو.
هغه کم او شمیرې چې څه موده وړاندې ازادي راډیو ته رسېدلي دي ښیي چې د روان لمریز کال په تیرو دوو میاشتو کې 18 تنه افغان سرتیري چې اکثره پولیس او د ملي امنیت د سنګوریانو ډله ده وژل سوي دي او تر دې ډېر نور ټپیان سوي دي. امنیه قماندان مل پاسوال عبدالغفار ساپی وویل که څه هم وسلوال د لویو بریدونو توان نه لري، خو په دې وروستیو کې د جنګ تاکتیک بدل کړی دی.
امنیتي او دفاعي ځواکونه چې غوښتلي وي چې هرې ساحې ته سفر وکړي او په هغه ساحه کې عملیات وکړي، دوی مخامخ مقاومت نشي کولی او ساحه پرېږدي او د شکست سره مخامخ کیږي. اما دښمن هلې ځلې کوي چې په مختلفو تاکتیکو موږ ته زیان واړوي. فعلا په دې ورځو کې په دې وختو کې زه درسره منم چې دوی ځینې غلچکي بریدونه په بعضو پوستو باندې کوي چې متاسفانه کله ناکله مشکلات هم ایجاد کړي دي، خو د پوستو د شدید مقابل مقاومت په نتیجه کې او د هغه ملاتړ چې د هغه زموږ د پوستونو او د کمربندونه شوی ده، بیا هم دوی ته درانه زیانونه اوښتي دي.
تر دې وړاندې د هلمند د ولایتي شورا غړو د وسلوالو ځواکونو په رهبرۍ تور پورې کړی و چې مدیریت نه لري او اکثره بې سواده دي چې د جګړې او ځواکونو په اداره او رهبرۍ نه پوهېږي. کومندان د پوښتنو په ځواب کې چې آیا د امریکا تر مشرۍ لاندې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ځواکونو هم مرسته کوي، وویل هو، خو پوستې خامې دي او تر هغو چې دوی ته هوایي ملاتړ رسېږي هغه سکوت کوي. محمد راستایی، د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند امنیتي وضعیت په اړه رپورټ مو اوریده. بلخوا د کونړ په مرکز اسعد آباد کې لسګونو کسانو د برېښنایي تذکرو د ویش په ملاتړ مظاهره وکړه او له ولسمشره یې وغوښتل چې باید څومره ژر چې کېدای شي د نورو ولایتونو په ګډون کونړ ته هم د دغو تذکرو د ویش مامورین ولیږي. روح الله انوري له اسعد آباد رپورټ لري.
د کونړ مرکز اسعد آباد کې د چهارشنبې ورځې سهار 9:30 بجې له کیرال او دم کلی څخه په یو وخت د تکبیر په نارو موږ د ولسمشر غنی د هرې پریکړې ملاتړ یو. په ټول هیواد کې د برېښنایي تذکرو ویش غواړو په شعارونو پیل شو. مظاهرین چې کلا د شهیدانو څلور لارې ته راورسېدل، نو ورته مولوی ضیاءالرحمن الایار په خپلو خبرو کې وویل چې د برېښنایي تذکرو ټول قانوني مراحل طی شوي او اوس یې د ویشلو په وړاندې هیڅ ډول بهانه شتون نه لري.
زمونږ دین اسلام دی او زمونږ ملت افغان دی. هر هغه څوک چې د اسلامیت او د افغانیت سره کینه او حسد لري هغه زمونږ د دې ملک اصلي او ولي او وقیلي او دایمي دښمنان دي. د دې لپاره چې راتلونکي انتخابات په سم ډول ترسره شي او ټول افغانانو ته خپل حقوق ورسیږي، موږ د جمهور رئیس د دغې پریکړې نه کلک ملاتړ کوو.
مولوی الایار هغه کسان یاغیانو بلل چې څوک د ولسمشر اوامرو څخه سرغړونه کوي او له ولسمشر وغوښتل چې باید دغه کسان محاکمه کړي. لاریون ته ګڼو ویناوالو د برېښنایي تذکرو د اهمیت او اړتیا په اړه خبرې وکړي. دوی ټولو له ولسمشر وغوښتل چې څومره زر کېدای شي باید کونړ ته د الکترونیکي تذکرو مامورین راولیږي څو دوی تذکرې واخلي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
درنو اوریدونکو، د ماخامنی خبری مجلې په دې برخه کې نړیوالو پیښو ته پاملرنه کوو. روسیه د سوریې پایتخت دمشق په څنډو کې له هغو بریدونو دفاع کړې ده چې د ملګرو ملتونو او لویدیځو هیوادونو په وینا سلګونه ولسی خلک پکې وژل شوي دي. نړیوالو څارونکو ویلي دي چې د سوریې د حکومتي ځواکونو او روسي الوتکو په بریدونو کې 2500 ملکیان وژل شوي دي. رضوان مراد نور تفصیل اوروي.
روسیه د سوریه پایتخت دمشق په سنډه کې له هغو بریدونو دفاع وکړه چې روسیه او د سوریه حکومتي ځواکونو کړی دي. نړیوالو خپلواکو څارونکو ویلي دي چې په دې هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 2500 ملکی وګړي وژل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د سه شنبې پر سویل د اوسنۍ موافقې په چوکاټ کې د تروریزم پر ضد مبارزه له هیڅ شي سره محدود نه ده. لافروف د جبهة النصر وسله والا ډله تورن کړه چې د دمشق په څنډه کې په غوطه سیمه کې داسې شرایط او وضعیت رامنځته کړی چې دا ډول پیښې کیږي. ملګرو ملتونو، امریکا او اروپایي ټولنې په غوطه سیمه کې د روسیې او سوریې د حکومتي ځواکونو جنگي الوتکو او هلیکوپترونو بمباري غندلې ده. په دې عملیاتو کې لږ تر لږه 1200 کسان شوبل شوي دي. د سوریې د بشري حقوقو ډله بیا وایي چې په دې پیښه کې یوازې 850 ماشومان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګویترس ویلي دي چې په سوریه کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له امله چې بربادونکي اغیزې پر ملکیانو کېږي سخت خواشینه ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند په غوطه سیمه کې د سوریې او روسي ځواکونو د محاصرې له تکتیک نه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر نوریتو ویل د جګړې پر ټولو خواوو غږ کوي چې بے قید او شرط مذاکراتو ته مخه کړي. نوموړي پر روسي غږ وکړ چې د سوریې له حکومت څخه خپل ملاتړ ته د پایټکې کېږدي.
درنو اوریدونکو د منځنی ختیځ د تحولاتو د ریپورت په اوریدو سره پښتو ماخمنی خبری مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. زه سلطان محمد سرور او نور همکاران سبا سهار 2 بجې له نویو ریپورتونو او موضوعاتو سره بیا هم په خدمت کې یو. ازادي رادیو په منځنی صفه 1289 او اف ام 100.15 اوریدلی سي. درنو اوریدونکو اوس چې د استودیو ساعت